دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ راډیو ته ویل چې له هغه یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په ښخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي. زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لا مال دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور وخت ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به یو څو ورځې لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کی او رسل هغه نه بیا څه کوي.
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنۍ او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکو نونس کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې جنې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخستلو لواجه له بشمیر ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بده پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې اتلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي زحمت وبس یا قرض وکړي یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار درنه غواړي نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بل اخر د عمر تو ویشیا تا دیر شو کلونو پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدل حال په ټولنه کې متاسفانه ویلې شو نو بیا دې کله په دیرش کلنې کې واده کوي بیا کار کوي زحمت واسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي یانو ډیر وخت واړی چې وخت بدر تیر وي او بل لغه انرژي کوم دغه هم د متاسفانه لاس ورکی او بیا د دې توانې نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه ولوي مشکل ده دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنشمیر غټ وړ جرمونه دي تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کول توانی نه لري نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون خلاف دی اسلام خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه دي باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او وړه لوی جرمونه تر سره کړي او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بل لار نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغه ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو د دې پیښه شاهدان یو موږ وسم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډیر ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید ستونزې ته وشي
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالری شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پې شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې باخستې، یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي بنجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مورسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغسې شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکې، دغه به ارزښت ډیر دی. د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکځي هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوي سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانځ کې د ولوار د اخستل دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مو مرکه کړې په پایل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا د سنې د سلووس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغله ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا د سند له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د ویجلې لوړ سوی ده، یا ولور لوړ کې خودل کیږي، ورکول کیږي. به ځینې کورنۍ مثلا لږ زره د خانه دعوه کوي، د رقم خبره به د هغو سویت لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت وي غریب کورنۍ ته بیا ډیره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د مسلمان مېرمن په صفات باندې هیڅ کله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینه ولای، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی دی، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کېږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کېږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کېږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې یې بیا څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو چونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوراکړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي، هغه شرعي حق سه مثلا یو میرمن لري لکه یو نارینه سلری په خپل ژوند کې څنګه یو میرمن انتخابي وي، میرمن ته هم باید د حق ورکړل شي، وي پیغله ته هم باید د حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کی، یعنی طرف مقابل کور ترازی د خپل یو نظر تر واخیستل شي، زا یا ستا نظر یا ستا خوخه ده کنه تا در سړی ته ورکم، به له دې موضوعاتونه دوی پریکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د وی چلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي، زاړي او بده ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي، حلق د دې لو دې نسی وته او بالاخره مجبوریږي مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي، خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولی، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکړه او دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی، دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیل پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خجلې سره یې وش په دغه خپل ضد لپاره کړی ده، او بیا یې هیڅکله هم هغه جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلې. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیي، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسئ چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي، مالې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مہر ده او بس د جنۍ حق ده. دیوالوار کوم نننۍ رسم او رواج چې ده د شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي، اېدو ټولو مناسب باندې څنګه څول ورونهسته خدا رسم غلط رسم ده. یوې خانه اسلام سره اړخ نه لګي، بل خانه دي ودونه نه دي تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولوار ده.
چې د بلوار د دود د مخنیوي پاکل د طالبانو د حکومت نظر هم بولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پښتني ځواب نه کړی. قدر منه دوستانو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واکته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند په اړه برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي، همدا غسه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نو واخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان ورو اغه نه جوړی فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلې سو.
بله، که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی، دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه هغه وکي، ته سوچ پدی وکي چې لکه طبیعت د جوړي، لکه و خاندې، لکه تفریح وکي، ټوکي وکي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی، پدی کې سسنا نشته، هغه سره سړی پدی کې هغه کیږي ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه سي استړی کیږي، ضرورت دی تلریسته به تفریح وکي او تفریح تلارسي.
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقوقو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنۍ ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګا چې کله د کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې مصروفیت لري، خو دوه درې ساعته او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داسې موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی. بله،
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په ښارو کې په لوی ښارو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په لوی سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي په کې وکړو، تفریح په کې وکړو، وخت په کې ختیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سرکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر ښه په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې، منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو؟
بله، یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چې ته تلی سو، چیرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو، متاسفانه دا تفریح دی او تفریح د آزادۍ سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادۍ ته په آزادۍ باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل چې د آزادۍ تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو سره ورسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میلزای و الټه تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې وروري ور سره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ور سره، یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرد جنۍ مثلا په یو پارک یا وازی لار سي حالت تفریح دا امکان نه لري. دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر يم چې مقررات دوی ولري، ول د سني کېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي چې کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا د فکر کوم چې څا سره یا موري، د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي چې تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي او حالت تفریح کیا
جوان تیر کی. تاسو اتمان له هواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت بسي. همدا وجه ده چې دوی وادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلی چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی پدی چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. پدی کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی، مثلا رقم دراشي، او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلک نه پرېږي ستافیز. اې دغه مخه خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک پدی تشويش کې دی. مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه متنور کول کیږي، او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي، یا پانتون ته نسي تلای، یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای. مثال که تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، اغه زوی ته نه دی دوی وای چې زړه می خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم تر لاسه کولای د څه کسانو ته تاسو سوایې
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څو په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دی نه بیرو ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي شپې لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستی اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار دا غا فائدہ دا د سپ ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړيږي پکې هر یو کوي سپ دا غا وطن کې یو ګل وکړي او دا ګل یو رس به ګل کې نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ماغه غوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غی کیونی سی او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانین او مقررات او رپیلی کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق و نه خلی
bale په دې خو خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خج مهدف دي زین زاینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي ال تا یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریح محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپیریال هم خو وساتو او په زمون کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو ساتي او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو کله سمو خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازما حق دی او د بل حق دی باید پامل نشي
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دغه حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي د لپاره څنګه یو مړی دوری پیدا کیو ته خپل ژوند تیر کی دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي فلکیال لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کمیا د ټول دومره خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عمر عمر خلک چې وزاري نوي تل نه پورته ما عمر د دې بشړګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق د بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوني ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې نغکار وکړي او دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لري یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتنشان ولرو مسکی خلک
ولرو دا اوږد مهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لاش کال وروسته یعنی و کال لاش کال وروسته بیا دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی ستاسو حق شي دی د بل چا حق شي دی یعنی په دې مناسب د هېچا حق نه ضایع کېږي د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومېږي د خپل حق نه د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي نو دغه تعدي او ظلم استبدال منځر دي نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي نو عدالت راځي هوساینه راځي ژوند ښه کېږي ښکلا راځي دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.